په افغانستان کې د مخام شپک بجې شوې دی. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو نوري هر کلی کوم پایل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د نجونو د تعلیم په وړاندې تبعیضي چلند پای ته ورسوي. انتونی ګوتیرش نن د جنوري د 14مې د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر لیکلي، هغه وخت را رسېدلی چې ټول هغه تبعیضي قوانین او اقدامات چې د تعلیم مخه نیسي پای ته ورسیږي. ګوتیرش زیاتوي، پر طالبانو غږ کوم چې د نجونو پر منځنیو ښوونځیو او لیسو او د نجونو پر پوهنتونونو ظالمانه بندیز لغوه کړي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو روزنیزې علمي فرهنګي ادارې یونسکو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرې هم ورته غوښتنه کړې وه. یونسکو ویلي چې په تېرو 12 لسیزو کې د افغانستان په پوهنتونونو کې د ښځینه محصلانو شمیر د 2000 کال په نسبت 40% زیات شوی چې سږ 2023 کال 0 ته رسېدلی دی. پر لوړو زده کړو سربیره د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې هم تړل شوي دي. طالبان له نږدې 1.5 کال راهیسې چې واک ته رسېدلي په دې تړاو اندېښنې پر ځای بولي، خو وایي چې د زمینې له برابرولو وروسته به نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافری کرن ډکر وایي دې ته په پام چې افغان میرمنې او نجونې اوس د زده کړو له حق څخه بې برخې دي، دا ستونزمنه ده چې نن د زده کړې نړیواله ورځ ولمانځل شي. کرن ډکر نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښوونه او روزنه د افغانستان پر راتلونکي پانګه اچونه ده او باید هلکان او نجونې تعلیم ته لاسرسی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات له طالبانو سره د تعامل د څرنګوالي په اړه بیا غور کوي. د دې وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل امریکا د طالبانو بشري سرغړونو، سخت فرمانونو او د هغو ناوړه چلند ته په پام سره دا کار کوي. ښاغلی پرایس خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا اقدامات به بې ځوابه پاتې نشي، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې امریکا به بیا هم د افغانستان د خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه متحدو ایالاتونو د 2021 کال د اگست میاشتې رئیس له افغانستان سره د څه باندې 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اوکراین پوځ وایي ځواکونه په ختیځه جبهه کې د روسیې له بې وقفې راکټي حملو سره مخامخ دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستل درستیز په خپل نننی راپور کې وویل په دونسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې 12 حملې په شاتم بولې دي. راپور زیاتوي چې د روسیې د پوځ راکټي حملې تر ډیره په بخمت او اف دیک کا خارونو چې له څو میاشتو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي متمرکزې وي. د اوکراین پوځ وایي روسیې په زاپوروژیا، خرسون او لیمیان خارونو کې هم د اوکراینی ځواکونو پر مرکزونو حملې کړې دي. فنلند وایي چې په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب په اړه له ترکیې سره په خبرو کې د څو اونیو وقفې ته اړتیا شته. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې له رویترز خبري اژانس سره په مرکه کې کړې دي. د اروپا د شمال د دو هیوادونو د اوکراین د جګړې وروسته په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده، خو د ناتو غړي ترکیې د هغوی غوښتنه ځنډولې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل د سویډن په پلازمینه کې د ترکیه سفارت ته نږدې له اعتراضیه غونډې وروسته چې په ترڅ کې د قرآن کریم یوه نسخه هم وسوځول شوه، ستاکهولم د په ناتو کې د غړیتوب لپاره د ترکیه د ملاتړ تمه نه کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وی چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په دې خبرونه کې به واوري چې د پوهنتونو 102 استادانو د ملګرو ملتونو له سرمنشي ته په یوه لیک له هغه غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي.
که چیرې ډیپلوماتیکو هڅو ته طالبان ژمن نه وو، نو دویم وړاندیز دا ده چې هغه مستقیم او غیر مستقیم مرستې چې د طالبانو له ادارې سره کېږي دغه مرستې به ودرېږي.
نن د جنوري 14مه د زده کړې نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې هم دا ورځ د افغان نجونو تعلیم ته ځانګړې کړې. په یو تفصیلي راپور کې مو دې موضوع ته کتنه کړې ده.
هیچ انگیزه ای برای آینده نداریم، برای ادامه زندگی
دراتون که لپاره هیچ انگیزه نلرو. مون نیزمون مسلم حق اخستی، تر کلمون صبر وکړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای متحده ایالات خپل متحدانو سره د مشورې په حال کې دي چې له طالبانو سره په تعامل کې بدلون راوړي. په دې اړه مو چې آیا امریکا د وضعیت د بدلون لپاره کوم افزار لري د چارو د یو کتونکو نظر اخیستی دی؟
لکه تر لګه د افغانانو بد ورځ ته که د پای ټکی نشي اخولای هغه د سلوري ته رهبری کی چې نن یا سبا دغه بد ورځ نه مو وتلی شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، نن د جنوري 4 د زده کړې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د پوهنتونونو 102 استادانو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې له هغه غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. په تیر جمهوري نظام کې د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر چې دا لیک لیکلی او 102 استادانو لاسلیک کړی، ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو له سازمان او د دې سازمان له غړو هیوادونو څخه یې غوښتي دي چې د افغان ښځو تر څنګ ودرېږي او تر هغو چې طالبانو د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوی نه وي کړی په رسمیت دې نه پیژني. نور به په دې رپورټ کې واورو.
سلام نورې صاحب، تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته هغه لیک چې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي ته لیکل شوی او د افغانستان د پوهنتونونو 102 استادانو چې ډېرې په بهر کې دي پرې لاسلیک کړی، په کې غوښتنه شوې چې دا سازمان دې له ټولو امکاناتو کار واخلي چې نجونو ته بیرته په افغانستان کې د زده کړو اجازه ورکړل شي. په دې لیک کې ویل شوي چې طالبان له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو په منع کولو سره هغوی له ټولنې حذفوي او د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کوي. په تیر جمهوري حکومت کې د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر چې دا لیک لیکلی او د 102 استادانو لاسلیک پرې اخیستی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیک کې له ملګرو ملتونو او د دې سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان ښځو تر څنګ ودرېږي او تر هغو د طالبان په رسمیت نه پیژني چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوی نه وي کړی. ښاغلی بصیر وویل
در اینجا گفته شده که ما از ملل متحد میخواهیم
په دې لیک کې ویل شوی چې موږ له ملګرو ملتونو غواړو چې د افغانستان خوځو تر څنګ ودرېږي، له هغوی څخه ملاتړ تر وکړي چې خپل حقونه او ازادي ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان او نړیواله ټولنه د پر طالبانو ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړي چې پر خوځو لګول شوی محدودیتونه لري او خځې بیرته کار او نجونو ښوونځي او پوهنتونونو ته راوګرځي،
مکاتب به دانشگاه‌ها برګردن.
ښاغلی بصیر زیاتوي په دې لیک کې د دې ترڅنګ چې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې پر نجونو د زده کړو په لرې کولو کې ونډه واخلي، ورسره یې له دې سازمان څخه غوښتي چې له هېواده بهر د افغان ځوانانو په ځانګړي ډول نجونو ته د زده کړو زمینې برابرې کړي. د کابل د ژورنالیزم پوهنځي استاد حامد عبیدی چې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي ته لیکلی لیک لاسلیک کړی، ازادي راډیو ته وویل چې له زده کړو د نجونو منع کول د اسلام د دستوراتو او ټولو نړیوالو قوانینو خلاف کار دی، ځکه دوی له ملګرو ملتونو غوښتي چې په لومړي قدم کې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي، خو که دا لاره هم نتیجه ورنه کړي باید نور اقدامات وشي. ښاغلی عبیدی ازادي راډیو ته وویل
کچیر ډیپلوماټیکو هڅو ته طالبان ژمن نه وو، نو دویم وړاندیز دا ده چې هغه مستقیم او غیر مستقیم مرسته چې د طالبانو له ادارې سره کیږي دغه مرسته دې ودرېږي او طالبان مجبور شي تر څو د پوهنتونونو دروازې د محصلینو په وړاندې پرانیزي.
د پوهنتونونو یو شمېر افغان استادان داسې مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي ته لیک لیږي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد کابل ته تللې وه او له طالب چارواکو سره یې د نجونو د زده کړو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. اغلی محمد د دې 4 ورځني سفر په پای کې ویلي وو چې د ښځو د حقونو په برخه کې لږ پرمختګ شوی او په دې برخه کې لا ډېر کار ته اړتیا ده چې افغان نجونې او ښځې خپل حقونه ترلاسه کړي. مننه.
بلې، له تاسو مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د طالبانو له لورې د نجونو پر زده کړو بندیز ظالمانه پرېکړه بللې. نوموړي د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې له طالبانو غوښتي چې خپله دغه پرېکړه بیرته واخلي. په ورته وخت کې د ښوونیزو چارو یو شمېر افغان فعالانو په تیر 1.5 کال کې د کورنیو ښوونځیو د جوړولو له لارې هڅه کړې چې نجونو ته د زده کړې زمینه برابر کړي. نور په دې رپورټ کې
سره لدی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري پنجونو لشپګم ټولګیو پورته زده کړې بندې شوي، خو ځینې وړې کړې هڅې کوي چې د کورنیو ښوونځیو په جوړېدو نجونو ته آنلاین زده کړې ورکړي. پرستو حکیمی یو له افغان میرمنو ده چې د افغانستان پاتو ولایتونو کې د څرک پنوم کورنی خونځي جوړ کړی او په وړیا ډول نجونو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. میرمن حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې لدې سره نږدې دیرش خون کې په دې برخه کې وړیا کار کوي.
مکاتب ما د هشت ولایت
موږ د خونځي پاتو ولایتونو کې دي، درې په کابل کې، دوه په کندهار کې، په اروزګان، مزار، هرات او کندز کې خونځي لرو. د سړک 65 زموږ له لورې اداره کېږي او هیڅ بنسټ مو مالي مرسته نه کوي. زموږ خون کې په وړیا ډول خدمت کوي.
استادای ما هم به صورت رایگان درس میتن.
سودابا نژن بل افغان میرمن ده چې په کابل کې د نجونو د زده کړو لپاره یو کورنۍ ښوونځی جوړ کړی.
مکتب منه میتونه بدیل مکتب های دولتی باشه،
اما زمونږ ښوونځی نش کولای چې د دولتي ښوونځیو بدیل ووسی، خو موږ غواړو چې د طالب مفکوریت نه وایو. دا ښوونځی مو جوړ کړی دي. موږ نور دوستانو ته هم ویلي دي چې باید په دې لړۍ کې له موږ سره یو ځای شي. په ولایتونو کې په ځانګړي ډول بادغیس، پنجشیر او هرات کې له دوستانو سره په اړیکه کې یو او دوی ټول ښوونځي جوړ کړي او د طالبانو اوسنۍ مفکوری ته نه ویل ده.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ د وروسته شپږمو ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو منع او د غشان یې په وروستي اقدام کې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري 24 د زده کړو نړیواله ورځ ده او ډېری نړیوالو بنسټونو د افغان نجونو لپاره د زده کړو د حق غږ پورته کړی. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سې شنبې په ورځ د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې د طالبانو د پریکړه ظالمانه عمل بللې او له طالبانو یې غوښتي چې خپل پریکړه بیرته واخلي.
اوس تر ټولو هغه قوانینو او تبعیضونو د پای ته رسیدو وخت دی چې د زده کړو په وړاندې خنډ ګرځي. زه په ځانګړي ډول په افغانستان کې له حاکمو چارواکو غواړم چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز ظالمانه او ناکامه پریکړه بیرته واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د یونسکو سازمان سږ کال د زده کړو نړیواله ورځ د افغان نجونو په نوم نومولې او تازه یې پر خپل ټویټر پاڼه یو وار بیا نغوښتي چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره خپل غږ پورته کړي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر لیکلی دی چې زده کړې د بشر حق دی او افغان نجونو ته باید له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړل شي تر څو خپلې وړتیاوې وښيي. خو له دې ټول ټینګار سره سره تر دې دمه طالبانو د زده کړو په برخه کې پر افغان نجونو خپله کړې پریکړه بیرته نه ده اخیستې او ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ټینګ شوي دي. د ملګرو ملتونو د علمي، ښوونیز او فرهنګي سازمان د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 2.5 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي.
بیا هم پام دې موضوع کې تم کیږو. د ښځو د حقونو فعاله نظیفه احمد شاهی هم د ټلیفون له لارې سره وصل ده. خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه کوم. خیر سي کور مودان. سلامونه اونې کې هېری تاسو درنو او د دېدون کته خدای دې روغ جوړ صحت
مننه. نن د جنوري 24 د زده کړې نړیواله ورځ ده. د دغې ورځې له رارسېدو سره هممهاله د افغان نجونو زده کړې او تعلیم ته بیا ډیر پام اوښتی دی. مخکې په راپورونو کې موږ واورېدل دغه ورځ په افغانستان ته د ملګرو ملتونو د جکپوري پلاوي کې سفر کې هم دا موضوع ډیره مطرح شوله. مختلفو لورو غوښتنې زیاتېږي، پر طالبانو فشارونه زیاتېږي. تاسو څومره هیله من یاست چې دغه غوښتنې یا فشارونه به کومه نتیجه ورکړي او طالبان به دې ته غاړه کېږدي چې د نجونو او ښځو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي؟
هیلمندی خو که زه فکر وکم، ځکه چې اول سر طالبان چې راغله ښوونځي ویتلل او وویل چې راتلونکی کال به شروع کېږي، نن کال او بل کال او همداسې وخت تیر کړه. او که چیرې نړیواله چې په طالبانو باندې فشار راوړي، نو زه نوي فیصده مطمئن یم چې انشاءالله د نجونو په مخ مکتبونه، همدارنګه پوهنتونونه، نور کورسونه، تعلیم هر څنګه هر بخش چې وي، هر ځای کې تعلیمي اکاډمي چې وي، ټولې خلاصي کی. خو که چیرې نړیواله په اخلاص سره کار وکړي، او موږ تاسو باید پام لرو، د دې دورې طالبان او د بل دورې طالبان کې تیر هغه وخت زما په یاد نه راځي، خو د تاریخ د مخې نه او د مشرانو کوم نقمونه کوي چې په عیني شهیدانو، هغه ویل چې ټول یو پروژه ده. خو له بده مرغه چې په هر یو حالت کې افغان میرمنه، افغان نجونې بدی حالت او بدی ورځی تیر کړ چې شاهید اوره وا کې جمهوریت دوره وا کې اماراتي هر په هر یو دوره کې نور سغنه یواز افغان میرمن افغان میرمن پس خان لا صبر کوي خو زی لا صبر کوي نور د تعلیم نه محرومي خپل حق نه لري هغه شریعت هغه اسلام چې ورته حق ورکړي هغه شریعي حق هیڅ طرف ته هیڅ چا خپل میرمن ته خپل نور ته نه دی ورکړي اسلام
اغل احمد شاهی کراس
هر سغمنی نور وخه اسلام هر سغمنی خو مهم ده تطبیق
وړوي اغل احمد شاهی تاسو
عمل په عمل
پیدا تاسو په خپل سرګنور کې ورته اشاره وکړه چې کچېری نړیوال یا ملګری ملتونه مخلصانه هڅې وکړي یعنی فشارونه راوړي فکر کوي چې دغه تر اوسه پورې چې دوی د خزو او جنو د تعلیم یا کار لپاره غږ اوچت کړی دی دا کافي نه دی او نور اقدامات اړتیا شته او څه کولای شي
د یو موضوع د شریعت دی یو موضوع د سیاست دی یو موضوع د حق دی کچیرې موږ د اسلام او د حق د لحاظه وایو وخت باید د مسلمانانو په افغانستان کې چې وو د حل کې ده خو له بده مرغه د سیاست دی باید موږ سیاست خوب خوب پیژنو سیاست یعنی څه څه معنا ورکوي په کوم ځای کې تطبیقي کی څوک دا کارونه کوي او د کوم ځای نه پیدا شوی ده سیاست هغه څه په جوبه دوی وایي او په رسنیو کې خبروي زه هیڅ کړه د هغوی په خبرو هیڅ باور نه لرم
کور ودان مننه
درنګه یو یو د زنه هزاران انجونې او میرمنې وای نه نړیوال تر وخت یو کوچنی هیواد لکه افغانستان وای تر وخت به د مشکل حل کول کې چیرې او انسانان حالت ته ورسېږي بیا هغه وخت لس کاریږي نو بیا په درنه کړی
مننه کور ودان د خزو د حقونو فعال نظیفه احمد شاهی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار لشپغو د مخام تر شپغو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپه ورځ لا تاسو سره
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون په واشنگتن کې ویل چې خپل متحدانو سره په سلام مشورو اخته دي چې له طالبانو سره په تعامل کې بدلون راوړي د ښاغلي نت پرایس د ورستو څرګندونو تفصیل به له خپل خبريال واورو امید ظهیر ملنه
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو پر وړاندې د طالبانو اوسنۍ چلند بي ځواب نه پاتې کیږي او دوی بل ټولو هغه وسیلو کار واخلي چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د نقض مخه ونیسي د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو ته وویل د افغانانو سره مرستې له طالبانو د ملاتړ په معنا نه دي بلکې امریکا له خپل متحدانو سره له طالبانو سره د خپل تعامل او چلند په برخه کې د بیا کتنې په حال کې ده
برعکس موږ له طالبانو سره د بشري حقونو په برخه کې د دوی د ډیرو سرغړاوونو سختدریزو فرمانونو کرغیړونو کړونو په برخه کې هغه چې په وروستیو ونې او میاشتو کې مولا طالبانو ولیدل له طالبانو سره د خپل چلن او له دوی سره کلتیته بیا کتنه کوو زه نشم کولای په دې اړه ډیر جزئیات ورکړم او وایم چې دا بهیر چیرته رسیدلی مګر یوازې دومره ویلی شم چې موږ په فعاله توګه له خپل متحدانو او شریکانو سره د مناسب راتلونکي لپاره د ګامونو پورته کولو ارزونه کوو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه اونۍ وړاندې هم ویل یو ټیم یو ګمارلې چې افغانانو سره د طالبانو چلن و ارزوي چې لمخې به له طالبانو سره د دوی د تعامل کړن لار روښانه شي طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو په اړه ځواب نه دی ویلې خو وړاندې د افغانانو د بشري حقونو د نقض مسایل او ترخوای د افغان جنو خوځو په اړه د بندیزونو موضوع د افغانستان کورنۍ مسأله بللی په طالبانو د نړیوال ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو وکی ورسته تر دې زیات شوې چې دوی په نا دولتي مؤسسو کې د خوځو د کار مخاوني ول د امریکا له بهرنیو چارو وزارت وایان پرونو ویل د طالبانو د همدې پریکړې لامل دری اتیا سلنه هغه مؤسسو خپل فعالیتونه زندول چې افغانانو ته یې په بیا لا بیلو برخو کې مرسته رسولي خود پرایس په خبره دا بندیزونه د دوی لپاره د منولو نه دي او متحده ایالات په طالبانو د فشار پر اوسو سره حادثه وکړي چې دا پریکړه لغوه شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هم ویل چې همدا اوس 28 میلیونه افغانان ژوندې پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري په ځانګړي توګه هغه خزي او ماشومان چې د خطر له لوړې کچې سره مخ دي امریکا وخت د طالبانو لبیا رسیدو وروسته افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې د نت پرایس په خبره دا پیسې د نا دولتي مؤسسو لخوا یوازې افغانانو سره د بشري مرستو رسولو په برخه کې مصرف شوې دي
د چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې روان وضعیت بدلون لپاره څه کولای شي د سیاسي چارو کتونکو محب شریف
زما خپل عقیده دی و افغان په صفت باندې چې په دغه ټول واقعاتو کې په داخل د هیواد کې پاتې شوایم، د امریکایي لوري تعامل می د طالبانو سره د دوحې د لومړي ګامونو نه څارلی و تر پایه پورې چې تړون ته خبر ورسېده، د هغې نه وروسته په افغانستان کې تحول راغی، طالبان یې فتح او دیموکراتان یې په اصطلاح د جمهوریت پای بولی. خو په هر نامه چې واخلو افغانانو ته یې درې بدبختۍ پرېښوې. شته نظام له منځه ولاړ، په ځای داسې نظام رامنځته نه شو چې افغانان راټول کړي، له نړۍ سره ښې اړیکې ولري، او لږ تر لږه د افغانانو بدې ورځې ته که د پای ټکی نشي یښولی، هغه داسې لوري ته رهبري کړي چې نن یا سبا د دغې بدې ورځې نه موږ ووتلی شو. دریمه مسئله دا ده چې فعلا افغانستان یو داسې حالت دی، هغه کسان چې بې پرې دي، هغه کسان چې خپلواک دي، هغه کسان چې د افغانستان په درد باندې دردیږي، هغوی وایي چې موږ نه پوهیږو چې اوس هیواد کوم لوري ته روان دی. د امریکایانو که چیرې ستراتیژیکې ګټې په افغانستان او په سیمه کې د خطر سره مخامخ شوې، طالبان په هر څه متهمولی شي، او طالبانو ته هم که په څه شي باندې غوسه ورغله نو هر څه بندولی او له یوې مخې دروازه تړلی شي. موږ په داسې یو غم کې ګیر یو چې هر طرف ته وایو چې ګوره زموږ غوښتنې دغه دي او ولس مو دغه څه غواړي.
شریف صاحب، د دغه روان حالت دوام څومره خطرناک دی؟
د روان حالت دوام چې دی څو بدې اغیزې به په دې ملت پرې باسي. همدا اوس یې ملت ناهیلي توب ته بولی دی. هغه څوک چې د امریکایانو په مټ هم ډېر نازېدل اوس ناهیلي دي، هغه څوک چې دلته د شته طالبانو پر تګ باندې هم ډېر زیات شعارونه یې ورکول، هغوی هم اوس ډېر پټه خوله شول.
د سیاسي چارو کتونکی محب شریف و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند نت پرایس د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې افغانستان له یو بې ساري بشري ناورین سره مخامخ دی او د نظام د سقوط او انساني ناورین خطر ډیر واقع دی. خاطر پردیس نه به نور واورو. پردیس صاحب مهرباني.
سلام تاسو ته نوري صاحب، ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. و نن له یو شمېر هغه کسان چې په افغانستان کې سخت ژمی په مخ کې لري او شپې ورځې سبا کې هغوی سره مو خبرې وکړې، د هغوی خبره دا ده چې دوی ته بشري مرستې نه دي ورسېدلې او دوی دغه شپې ورځې په ډېرې سختۍ سره تېرې. دوی دغه خبرې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبې ورځې ناوخته خپور کړی، په هغې کې ویلي چې په افغانستان کې د نظام له بدلون او د طالبانو بیا واکمنېدو سره په دغه هېواد کې اقتصادي ستونزې، لوږه او امنیتي ننګونې هغه ډول چې تصور کېده د هغې نه زیاتې. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین پراخ دی او په تېرو شپږو میاشتو کې تر نیمایي زیاتې کورنۍ له دغه کړکېچ سره مخ شوي دي. اوچا همداراز یو شمېر ارقام هم ورکړي. هغوی وایي چې په 2023 کال کې به اتویش اشاره 3 میلیونه وګړي، یعنی د افغانستان دوه په دریمه برخه، د خپل ژوند د ژغورنې لپاره عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ځکه چې دغه سازمان په وینا افغانستان د دریم کال لپاره د وچکالي د وضعیت او د دوهم کال لپاره له اقتصادي زور سره مخ دی. وچا همداراز وایي چې په 2023 کال کې به 18 میلیونه خلک د شدید لوږې سره مخ وي، چې له ډلې شپږ میلیونه وګړي د خوراکي توکو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. بلې نور صاحب.
بله خاطر پردیس له تاسو مننه. او مخله دې چې دې زده کړې د نړیوالو ورځې په مناسبت د ازادي رادیو تفصیلي راپور واوري. د سپورت نړۍ ته به مخه کړو. بختیار ساحل هم د شبر د فیسبوک لارې سره وصل شوی دی. ساحل صاحب، ورستي خبرونه څه دي؟
سلامونه نوري صاحب تاسو ټولو لیدونکو ته. د سپورتس په ډګر کې راشد خان د افغانستان د شلورونو لوبډل مشر پرون په سویلي افریقا کې وتوانېد چې د درې وکټو په اخیستلو سره د خپل کرکټ کیریئر 1500 وکټې پوره کړي. هغه په شلورونو کې 301 اویا لوبې کړې دي او 1500 وکټې اخیستې دي. تر دې دمه د نړۍ په کچه هغه دویم مخکخ توپ اچون کړي. هغه یو ټویټ په دې تړاو کړی، ویلي دي چې زه کده نړۍ په هر کونج کې لوبېږم خو د خپل هیواد استاد ولیکم. دغه راز پرون بل افغان چټک توپ اچون کې نوین الحق بیا د دوبی په نړیوال لیگ کې پا په لومړي ځل 15 وکټه اخستې دي، هغه په 3.4 اورونو کې وتوانید چې 13 منډې ورکي او 15 لوبغاړي وسوځي. بل ورته نن د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ او یو ورځنۍ لوبو د 2022 کال غوره لوبډلې اعلان کړې دي. په دې لوبډلو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړي ځای شوي دي، او هغه لوبغاړي چې په تیر 2022 کال کې په ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو کې ښه لوبې کړې دي. خو د افغانستان د لوبغاړو هیڅوک هم په دې لوبډله کې نه دي شامل. همدا اوس د هند او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ دریم لوبه جریان لري. هند 3.6 اتیا منډو هدف ورکړی او نیوزیلند د دې لوبو په ترتیب لوبه مخته بیايي.
بختیار سایل د ازادي راډیو سپورتي خبريال له تاسو مننه. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، نن د جنوري 4 د زده کړې نړیواله ورځ ده. یونسکو یا د ملګرو ملتونو ښوونیزې کلتوري او فرهنګي ادارې ویلي دي چې په تېرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې په پوهنتونو کې د محصلو نجونو شمیر 2 برابره زیات شوی، خو سږ 2023 کال 0 ته رسیدلی دی. په دې تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم موضوع ته کتنه کړې ده.
نن د جنوري 4 د زده کړو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې میلیونونه نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې کړې دي. یو شمېر د نجونو وایي چې ناهیلۍ پر ژوند سیوری غوړولی دی. د 12 ټولګي زده کوونکي قادری رضایی آزادي راډیو ته وویل د نجونو د زده کړو په برخه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنې بې پایلې وي، او اوس له خپلو خلکو غواړو چې یو لاس شي او د نجونو د راتلونکي د ژغورلو لپاره یو کار وکړي.
هیچ انگیزه ای برای آینده نداریم، برای ادامه زندگی
دراتون که لپاره هیچ انگیزه نلرو. مون نیزمون مسلم حق اخسته تر کلم صبر وکرو. مون پوار وار لملگرو ملتون نور اروندو بنستون وغو خو لبا دمرغ دوی هیچ اقدام و نکر. دازل دوانستان لخلق وارم ما پریگ دی چه پلون ولده زیاد ظلم وشی لسون فراوار کری او دوی تراتون که جور کری او لتدریجی مرگی وجوری
مرگ تدریجی نجات.
طالبانو د 2023 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ د وروسته لشپګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې چې دې پریکړې په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول، خو دوی تر دې دمه خپله پریکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو سازمان او د دې سازمان د امنیت شورا، د اسلامي همکاریو سازمان او بیلابیلو نورو سازمانونو له طالبانو وغوښتل چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنه کې چې په کابل کې وشوه وویل چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په رڼا کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، او د خبرو له لارې د دې ستونزې د هوارولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو له زده کړو څخه د افغان نجونو د منع کولو د پریکړې د بیرته اخیستلو او دې مسلې ته د نړیوالو د راجلبولو په خاطر سږ کال دا ورځ د افغان نجونو د زده کړو لپاره ځانګړې کړې ده. یونسکو د سې شنبې په ورځ د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سترې جوړیدونکو غونډې په درشل کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي ټول د پر افغان جنو د زده کړو د محدودیت په وړاندې یو غږی شي، او ودی غواړي چې افغان جنې باید د زده کړو حق ولري. د ملګرو ملتونو د دغه تعلیمي علمي او کلتوري سازمان د معلوماتو لمخې په افغانستان کې 2.5 میلیونه جنې د هغو جنو 80% جوړوي چې د زده کړې په عمر کې دي او د طالبان لخوا له تعلیم بي برخې شوي دي. یونسکو د طالبانو دغه پریکړه د افغانستان د 30 کلونو د پرمختیایي لاسته راوړنو د منځوړلو لپاره یو ګواښ بللې ده. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکې سمیرا ساقی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د یونسکو په غونډه کې له طالبانو څخه د ښځو پر زده کړو د بندیز اصلي لامل وپوښتي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0:20 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.